السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر ملمو د خبرونه کې هرکلی کوم. لومړی خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو نجونو خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د هغو بندیزونو او محدودیتونو له امله چې طالبانو په افغان جونو خوځو لګولي، افغانستان په کلنۍ ډول له اقتصادي پلوه $1 میلیارد تاوان کوي. جنا امیر تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي د هغه فرمانونه دي چې افغان جونې او ښځې لزده کړو منه کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي. هغه له امیر زیاته کړې چې د دې لپاره افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلۍ وویستل شي، دا تګلارې باید بدلې شي. د دې وړاندې سیګار خبرداري ورکړې چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د تعلیم په برخه کې یو فعال بنسټ وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو تر 500,000 ډیر ماشومان لزده کړو محروم دي. تالیف اعلان په نوم دی بنسټ پرونو ویل د پاکستان په خارونو او کمپونو کې د 15 او 14 کلونو ترمنځ 1,500 افغان ماشومان ښوونځیو ته لته پاتې دي. د دې بنسټ لغاوله د اشمیر د کډوالو لویه کمشنري هم تاییدوي. د اشمیرې له هغو افغان کډوالو زیاتې دي چې تېر کال اکتوبر وروسته پاکستان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په کابل کې د طالبانو پر یوې پوسې د اپراتفي عملیاتو په پایله کې 3 طالبان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. دې جبهې تېره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي د بریدي چرکیانو تیر مخام د کابل د څلورمې ناحیې اړوند تهیه مسکان څلور لارې ته نږدې کړي. د ازادۍ جبهې زیاته کړې په دې عملیاتو کې هغه پوسته هدف ګرځولي چې د دې جبهې له قوله تېره اونۍ یو شمېر هیوادوال پخوانیو امنیتي ځواکونو کې د غړیتوب په تور صحرایي محاکمه او یو دنې د سترګې له ناحیې معلول کړی وو. وروسته د طالبانو د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت وایي د مځکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په ټول هیواد کې د هندوانو او سیکانو د غصب شویو جایدادونو په اړه پلټنه پیل کړې ده. دې وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي موظف کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي تخنیکي پلاو ته دنده سپارلې چې د افغان هندوانو او سیکانو غصب شوي مځکې تشخیص کړي. په تیرو څو باندې دوه کلونو کې د افغان سیکانو او هندوانو له شکایتونو وروسته طالب چارواکو څو ځلې د هغوی د جایدادونو د ورګرځولو ژمنې کړې، خو تر دې دمه یې ستونزه نه ده حل کړې. د افغانستان د پاره تکواندو د ملي ټیم په خوانی لوبغاړي زکی خدادادی د 2000 رشکال د اولمپیک سیالیو د غوراوی په سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی. اغلی خدادادی چې اوس په فرانسې کې اوسی د بلغاریا په پلازمینه سوفیه کې خپل روسي سیالي تماته ورکړ او نه یوازې دا چې د پاریس اولمپیک سیالیو ته لاره ومنده بلکې د سرو زرو مډال هم وګاټه. هغه د جمعې په ورځ د مډال ګټلو وروسته اعلان وکړ چې خپل بریا د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان خوځو ته ډالۍ کوي. هغه خپل روسي سیالي کار اول شوبانه ته 14/14 ماته ورکړه. په داسې حال کې چې د حماس سخدریزې ډلې د اوربن له موافقې ډډه کړې او اسرائیل پر غزې حملو ته دوام ورکوي، په همدې حال کې د مصر جمهور رئیس وایي د غزې تړانګې بیا رغونه ممکن تر $90 میلیارد ګرانه تمام شي. عبدالفتاح سیسی پرون په یو بیان کې ویل د ده هیواد لاټکال سره سم د غزې د تاسیساتو د بیا رغولو او د سیمې اوسیدونکو ته د ژوند د مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره لږ تر لږه $90 میلیارد پکار دي. د دوی میاشتې پخوا د فلسطین د پانګونې صندوق رئیس د غزې د بیا رغونې لګښت $15 میلیارد اټکل کړی وو. ملګرو ملتونو بیا تیره میاشت $40 میلیارد تخمین کړي وو. او ورسره له دې چې وسلوالو کسانو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې تر 200 ډیر زکونکې او خونکې وتښتول، د دې هیواد جمهور رئیس سیمې ته پوځیان استولې دي. د پنځشنبې په ورځ ناپیژاندو وسلوالو د نایجیریا د شمال لویدیځ په کادونا ولایت کې پر یو کلی یرغل ورور، د 200 او 280 او ترمنځ زکونکې او خونکې له خونځي وتښتول. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د افریقا په دې ګڼ نفوسه هیواد کې په یو اونۍ کې دویم ځل دی چې زکونکې پکې یرغمل کیږي. رنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو د اونورو اونیز پروګرامونو تجلا شوې خو له هغه وړاندې څو راپورونه ټاکل شوې ده چې نړیوال بانک په همکارۍ پر کاسازر پروژې له 2 کلن ځنډ وروسته کار پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له لارې پاکستان ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیږد د سترې پروژې عملي چارې به د نوي لمریز کال په سوریا وایي میاشت کې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې د کاسازر پروژې عملی چارې به د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او د نړیوال بانک په مالي ملاتړ پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د نړیوال بانک افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان استازو په ترکیه کې د پنځشنبه او جمعې د ورځو لغونډو وروسته یو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پر اساس د دې ستري پروژې عملی کار به له 2 کلن ځنډ وروسته د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د 1,403 په سور کې پیل شي او د 1,404 تر پایه به بشپړ شي. د افغانستان لپاره د دې پروژې اقتصادي اهمیت څه دی؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ حافظی په اړه وایي
کاسازر پروژه د افغانستان لپاره څو بودیز اهمیت لري. اته د شهر سلور میلیون ډالر په کال کې حق العبور افغانستان ته ورکول کیږي. ډیر د کار ځای پیدا کیږي هغه محلي خلکو ته. بیا چې پروژه بشپړ شو پس هغه د حفظ و مراقبت لپاره یې او همدارنګه د امنیتي چارو لپاره چې پروژې خوندي وساتل شي هم دایمي کار ځای پیدا کیږي. او تر ټولو څخه مهم دا ده چې افغانستان د منځنۍ ایشیا او سویلي ایشیا ترمنځ خپل عملی اهمیت پیدا کوي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کاسا زر پروژې مزي چې په کندوز ولایت کې له شیرخان بندره په ننګرهار کې تر تورخم بندره غزول کیږي 1580 کیلومتره دی. د دې پروژې په وسیله به د تاجکستان او قرغیزستان کابو 300 میگاواټ برښنا افغانستان او زر میگاواټ پاکستان ته ولېشتول شي. افغانستان یو زرو څلور سو میگاواټ برښنا ته اړتیا لري خو اوس 250 میگاواټ تولیدوي. د کاسا زر پروژې موافقه په 1395 لمریز کال کې د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت له لوري د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره لاسلیک شوې وه خو د ناامنۍ له کبله پرې عملی کار پیل نه شو. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته دا پروژه بیخي هېر کړې شوه او د پیلولو په اړه شکونه پیدا شول.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمال، جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدید اورښتونو وړاندوینه کړې. لدی اورښتونو سره سم د سیلونو اټکل هم شوې ده. د تیر دوه اونیو له شدید اورښتونو وروسته لږونه کسان په سیلونو او نورو پیښو کې له ژوندابي برخې شوې دي. په همدې حال کې وشمیر هغه نور چې تیر اورښتونو زیانمن کړي وو شکایت کوي چې اړین مرستې نه دي ورسېدلې. تفصیل په دې راپور کې.
د هوا پیژندنې اټکلونه شي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یکشنبه په اورزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دوغو تیزو ورښتونو لکبله شاید شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوضو کې سیلونه جاری شي. لبلې خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سندیزو حوضو کې د نن او راتلونکو دوه ورځو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهي شي. دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوضو کې دی. پروان هوت میاش کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو لکبله لسکونه کسان د سیلونو د کورونو د نړیدو او د مزکو د شویدو په پیښو کې مړ شوي دي. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوي کسان وایي چې لازم مرستي ورسره نه دي شوي. د نورستان یو اوسیدونکو چې د مزکې د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړ شوي د نوم د نشوولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
یو څه کومکونه شوی دی خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډیر په کمه کچه دی. دلته ډیر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه. دلته ډاډې ورکه چې موږ به سره همکاري وکړو، کومک وکړو. نو هغه جلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوي. وادي وشوي هسې غلونه او ټول په خپله مخه لاړل. بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو د راوتلو احتمال ورکړل شوی له تګ راتګه ډډه وکړي. همداراستی د سمنګان، بلخ، سریپول، میمنی، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګراته کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوړه کولو سپارښتنه کړې ده. وروستي ورښتونو کله یې ویخوا د سر مال تاوانو نړولي. لبلې خوې د شدیدې وچکالۍ په اړه اندیشته تر یوه حده کمې کړې دي. د سژنی ژمی لمړی دوه میاشتې خورا وچ تیر شوې او ورسره داسې ژوري اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان پر روان کال کې له داسې سخت وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تیرو ډیر شو کلونو کې ساري نه دی لیدل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او د روژې د مبارک میاشتې پرانګ دي کې دوه سره په کابل ښار کې وشمیر به وزله کورنۍ وای د سګنې روژې لپاره هیڅ ډول اسانتیاوی نه دي برابرې کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل څه کال ته دوی اقتصادي توان خنه دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیو لوړې دوه ته هم اندېښمن دي.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد مو ضعیف.
مرسل د پخوانی جمهوریت نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په کور ناسته ده. نو موري ازادي رادیو ته ویل دا چې د بیکاری لامل اقتصادي وضعیت محل ښه نه دی. نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنیو ستونزې ډېرې دي. ما خپله هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنېدو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته.
نوموړې وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینی خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نشته زه خپله شخصاً روزګار به ډېره خرابه دي. دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي.
د کابل ښاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې پورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې تاریخ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل.
کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توضیح کړې دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي. موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په را رسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړېږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کېږي.
له ژمنې سره سم اوس د ازادي راډیو د 19 پروګرامونه خبريږي. ښه وخت.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاند چانګې یو بل خبرونه ته مول ازادي راډیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورتونو ځان دوم چې خدای ته ما بهایا به ته کور ته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کې چې شی وکم څه ووایا هغه څه زمانه خسر شوې دي.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتنګ کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قد قدر منوردن کو ځوانان دی وه واد او ټولنې د ملا د تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختللو هوادونو کې د دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي د ژوند پر برخه کې اسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنګ کړې چې نوري لار اورنه ورکه کړې ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون مسله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړم نه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کوي ځکه دا محرم دی نه محرم دی بیت غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځیدل بیت محرم شي بازار پاسانه نشي وته محرم ځان سره راوړه محرم خلق بده کومه کی اوس ضرورت کی ډاکټر ته نشیت لایا ته بیرون آزاد شي ګرځیدای ول چې جواب د صحیح نه ده ول د سده سي د انجنوري ټول سلويخ کا سپن اوس کا سه زندانی وو بیرون ګرځیدل مونږ ته امن نه ده ځکه چې مونږ داریږو اول شخصا چې ګو نوزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته ځان دمو چې خدای ته ما بهایا به ته کوته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې هدا پور چې وتل لګ ما فکر هغه باندې شو ارج دا باندې شو کله کو ورزش کو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو ورزش یا د کلب استاد سړی نو کنه خزي وي کلب تر رسیدو دروازه بندې دو ته خزي بوي ولې د کلب بند کو څنګه ارتون کې پسړیا نه نو د خوځو پارک به او د سړیانو به له ولې دا غوي بند کړه او کا د څه څه دوام وکړه زه باوریم چې ډېرې انجونې به له لاسه ورکو ځکه ټول روحان ځان ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبان حکومت ژوند ور تریخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
پافتک دو درې دفې خامخا سلمانی تتلم خپل ګیره به مسلا کول اختان به مسلا کول څه محدودیتونه نو نو هم په سلمانی باندې محدودیتونه لګیدلې هم څوک ټیټرو به مامورین چې د دوی سره کار کوي هغه یې نه پرېږدي چې خپل ګیره اصلا کړي او یا خپل وختان کې سټایل وایي نګرار یو ملګری و زور سره خپل لاړم زه خو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وا بل ملګری می ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف علا راغله عملګری ته زما ډېر په دې خبرې وکړي سلمانی والا بیا بم کړو وای مو اهلو سلمانی ورته مهر لا کوم نو که زیات وک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی چې ګیره خپل جوړه یا وختانو کې سټایل وایي یا خو ځان سره کورونو طبيعي او یا عمل ته خپل سترګو لیدل حال شي ورځ لاړم حمام ته حمام میکولو یا نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېولو بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بشمیره بندیزونه د دې سبب شوی چې ځوانان هیواد پریږدي دوی که څومره هم له سختۍ سره مخ کیږي کډوالۍ ته مخه کوي افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکله وایي
خپل دې ته زمينه برابرۍ چې هغه ځوانان له هیواد وتلو تاړي او دې تاړ شي چې خپل کورنۍ او هیواد نه ووزي او هر څه پرېږدي دې ته داسې هم ویلې شو چې په لویه کې یو بے سرپوخه زندان دی زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي د ژوند شرایط سختول او بیزای قویدات وزا کول دا خپل په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپل دا کار د دې سبب ګرځي چې ډیر ځوانان ژور خپګان اخته شي او هغه د ژوند څو پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولای هغو ته رسیدنه وکړي اوس وخت کې په یوویشتمه پیړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هیواده تیښتې ته برابري او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډیر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډیرو کلونو کې جبران نشي کړی تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چیرته حتی یو جرم مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ اوسي د مدرسې زده کړې کړي اوسي که چیرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کال زده کړی کړي د ماسترۍ او لیسانس تر کچې زده کړی کوي هغه بیکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامع اغوستي، نن دې ګیره خریلې ده، نن دې ګیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان خار کې په آزاده توګه تاګ را تاګ نشي کولای، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه یې ترسره کړي هغه نشي کولای. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړېږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل، په ځوانانو کومې بدی اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوه مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دی هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پوهنتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا بندېدل صحیح ده، دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد د هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات چې لکه دریشینه اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کی شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې دوه شی تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي، لباس لکه لوز لکه آزاد واوسیږي، نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید پتلون یا د اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید. مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې، نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکه کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص پوهنتون چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر نه د وزه شوی چې باید فقط تور رنگی جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پوهنتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي، آزاد لوز کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وزه شوی چې ته باید حتما تور رنگ استفاده کړې. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګورې اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په تش کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو، باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعض خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي د سنتو بارک دیت معلومات ورکړ شي، د فرض بارک دیت معلومات ورکړ شي، بعد دغه نه د سیو تغیرات و ذکر یا څوک سفړه وهل په څوک باندې مثلا بعضی اخار په مینځ کې هغه ته به احترامي کول د اسلام کې نه دی راغلی، او هر څوک دا کار نشي کوی. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه اسلام کې راغلی څه نه دی راغلی.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون جی پدی وحل کی گی یا پدی بندی کی گی چی لباس دی سامنه دا یا یواز راوتلی، چون را دی جوانانو پر روحیه باندی بد تاثیر که؟
بلکل گوری لکه چنگ چی پویگه منگا افغانستان یا اسلامی طولن را اسلامی سرا یوزه یو دیر درون فرهنگ لری، نو دل خبر کل چی یو جلکه بیرون تا اوزی او اکثر هم کمی باکسون ویدیو چی مال دیلی اکثر هم ایجاب هم یعنی دوم مرات شوی دست ایجاب نده چې دغو په سر دا باید زندان ته لاړه شي یا دا ووهل شي وټکول شي د ښار مینځ کې هغې ته بې احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه ده مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر هر څه نمخ کې باید دی اول لکه خودنې و کې دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد دغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه لکه څنګه چې په مرکه کې یاد سوال چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره ده چې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکا که هغه مهم ټکی راته وایي.
انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي کله چې یو کار په یو زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي، نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره دومره قوانین تغییرېږي یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي، لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي د موږ د ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کې هغه څه چې اسلام کې راغلی هغه وځي کې اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو ورمره چې تحصیل دروازې دې بند شي، اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس شده یا د عربان فرهنګي لباس شده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا همداسې نجونو ته نه ده وضع شوي چې دی دې حتما تور رنګ واغوندي یا دی دې حتما کله چې حجاب مراعت کړي او ره پټه شي. اسلام دا غواړي، اسلام نه غواړي چې ته مثلا همغه تور حجاب کوی شي چې په ده طریقه واغوستل شي چې او ره یعنی پټه نه شي همداسې هلکانو ته. نو بهتره دا ده چې کله دا محدودیتونه وضع کېږي اول د اسلام د نظر ښه وڅېړل شي، دا بیا وضع شي، بعد هغه نه ورو ورو وضع شي، پوه کړل شي که تطبیقي که دا قانون تطبیقېږي مسلمانان یو موږ اسلام ته احترام لرو، دا قوانین د داسې تطبیق شي چې چاته پکې بې احترامي ونه شي. کله چې چاته بې احترامي ونه شي ځوانان د سړک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سړک په سر په هغې باندې مثلا باعث د دې شي چې یو نیم سل نفره ولاړ وي د ښار مینځ کې ووهل شي وټکل شي یا جلکۍ د دې وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي، نو دا څه دي چې ځوانان د دې هېواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي باوجود چې اسلام ټول ښایسته دین ده، حق دین ده، نو دا هر هغه څه دي چې باعث دي کېږي چې د اجتماع نه هر څه نه لرې پاتې شي.
بله، یو خو دا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دي بلې خواته، ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي؟
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو د طب د لحاظه لکه ډیپریشن، د انزایټي، د اضطراب چمګرتو یا انزوا چې کله د اجتماع نه بیلیږي د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي نو کله چې د انسان هغه فامیلی محیط او اجتماع راحت نه انسان د هغه څه د صحت لحاظ یعنی کله چې موږ ډبلیو چې د لحاظ صحت تعریفو صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظ یا فزیکی د لحاظ او اجتماع د لحاظ د روغ اوسیږي نو کله چې موږ اجتماع ناروغ ولرو نو باعث دی کې د انسان ذهن نارامه شي نو کله چې ذهن نارامه شي اجتماع ناروغ شي نو باعث دی چې انسان ټول ناروغ اوسیږي نو کله چې موږ ناروغ اجتماع ولرو نو څنګه موږ سمختګ ورکو نو د څه تغیرات د فشار راوستل هغه په ناسمه توګه په جبري توګه یعنی بدون د دې نه چې دې ته او په حل شي ارزښت په واره کې یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي باعث دی کېږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي د ځوانه بخصوص ځوانانو ته پیدا شي د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري کافي انرژي لري خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلاتو سره مخامخ کېږي باعث دی کېږي د دوی تمرکز کم شي د دوی هغه اجتماع سره چې کوم روابط دي هغه کم شي نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې چې د دوی تمرکز کم شي باعث دی کېږي چې دوی خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي نو کله چې یو شاګرد خپل درس نه شاته پاتې شي باعث دی کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي مختلف کارونه دی کوي شي احتیاط هم خرابوي شي ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي د نفر غواړي اجتماع نه لري شي غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کړي نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهیږي دغه څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي د وایس کې چې د زمينه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي
بله که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه چې تاسو په خپل خبرو کې یاد کړه وژغوري ترغه وخت چې حالات سمیږي
په سنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره د دې شرایط سره ځان سازگار کی نو بعض قوانین د قانون چې دي یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانانو لپاره اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغوي نو په کار داره چې د اوسنی وضعیت کې ته حد ممکنه لکه د الکام ته چې کوم سوال شوې دي هغه مراد کی هم د سنجونو ته نو کله چې دا مراد کی نو فکر کوم دا مشکلات چې پاس ته راځي د غوڅه به حداقل جلوګیری وکړي یعنی اوسنی حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل شرایط سره تطابق کول خپل وخت نه ضایع کول دا بهترین شی اوسي ځکه چې کله یو غوړی د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغوړي چې مراعات نه کړي نو د اوسنی مشکلات نه لا ډېر ستونزې دي چې کېدای شي جوړ شي نو اوسنی حالت کې په کوم شرایط چې امکان شته د اجتماع د نظر مشکل نه لري د فرهنګ د نظر مشکل نه لري نو هغه کې دا عملي کې دا بهترین کار اوسي اوسنی شرایط کې اما بعضی مسایل چې هغه لپاره مثلا سر کې خودل فکر کوم دا بی عدالتي اوسي لکه اوسنی حالت چې موږ پانتون نشته تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي نه د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بی انصافي اوسي نو دا ته هر ممکن چې مبارزه امکان لري باید موږ ټول هم حلقان هم جنې باید مبارزه وکړو چې تحصیل راځي موږ خلاص شي ته کوم چې امکان لري که هغه سوشل میډیا ده که هغه خپل فزیکي مقالې لیکل دي هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي نو دا بهترین کاری
بله په آخر کې اوسنی نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري
بهترین نظام هغه نظام چې عدالت ولري او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي هغه خدای پاک له منځه وړي نو عدالت مینا شفقت نظام د پاره ډیره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د پاره باندې عملي کی نو اوسنی نظام ته هر هغه څه چې دی کوي هر هغه یعنی بهترین مهم ترین کار چې اول باید دی وکي باید خلک درک کړي نظر دی خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملي کول دا یو شاید مثلا د تمنګ د کلچر شاک ورته وایو، یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو د پاره سخته ده، نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب دی مراد کړي یا الګ ګیرني هغې سره د ډېر په مهرباني برخوردګي د خشونت نه کار اخیستل نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي او سلامته اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه تر بیا پر ځای کیږي. است الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنوز دکونکو، اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړی درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت وېستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله له خوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه هدایت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او د ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوی نو زه خاورو ته سجده نسم کولی. د ده دغه نافرمانی ده ته دغه پایله ورورسول چې دی دې د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یوځای شوله. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی ته دوهم ځل لپاره سره یوځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه یې عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو وویل لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام له بي حوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیاتو کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، لو استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد د تشریح کړ چې هدف یې دا دی ترڅو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. لو استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یو هم د آدم علی السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غړیدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، سفاریان او سامانیان په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړي و.
موږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1200 څخه تر 1650 کمری کال پورې دوام درلودي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقی اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف و. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و، د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکره جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې داغه په وخت کې لشکره جوړ کړ چې بیا ورسته ابو العباس صفاته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1200 هجری کال کې د زاب د رودخانه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د مروان همار لشکره مات وخوړه. مروان د غزا څخه شام او فلسطین ته وتښتید خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بل اخر هغه مصر ته ورسېد او په غزا کې د عباسیانو د یو پلوی لخوا یندوغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و دغه په واسطه سره په قتل ورسېد او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغدی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفه د 1200 څخه تر 1650 کمری کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبد الله بن محمد صفه و. د ډیر وینو تویولو له امله دته د صفه لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والی داود بن علي د مکه او مدینه امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصره د امویان په قتل ورسول او عبد الله بن علي په شان کې اوسېدونکو امویان په قتل کړل. لنډه دا چې صفا په خپل څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفا د امویان څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنې یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل سو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړي، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یوازنی سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 1446 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه راغلی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ سوله، او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تیر درس چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکل شو، د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ یو ډیره خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتې وخوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمی یا هم بغداد ته راوستي او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1450 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هو کې درنو زده کوونکو، له استاد مو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولی ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه، او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څېړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خرابه سي، نو حتما ټول مریض بولی، نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقی سبب سودی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسی، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسی. اوس راځو احمد شاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایکرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوی نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سول چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخکې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونې وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوه کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری، د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل، او د روشانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده یې نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل کو مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو اتیا کلن و دوام وموند. بل میرویس خان په اتلسمه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه شو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کیښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم دیرش کلونو څخه ډیر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پر اتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او د نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واورېدل چې د نیل سیند په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سیند د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کونکو به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډول حرکت لري، او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خونکې به د اتم ټولګي زده کونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کونکو به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولی حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکو خبرونی مو پخدا سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونه د خدای پامان.